السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاست نورې هر کلی کوم مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو د سینګار خونو د بندېدو امر کړی دی. رویترز خبري اژانس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویان محمد صادق عاقف له قوله خبر ورکړی چې وایي ټول سینګار خونې باید د یوې میاشتې په ترڅ کې بندې شي. په هغه مکتوب کې چې د دې وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاندې باندې کېږي، د طالبانو د مشر د شفایي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګار خونو ته د سرطان د میاشتې له دریمې د اسد میاشتې تر دریمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګار ځایونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد میاشتې له دریمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د ښځو سینګار خونې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو وروسته فعالې وې، خو وروسته له دې چې د طالبانو حکومت تېر کال د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، بیا د ښځو حمامونه او پارکونه وتړل او وروسته په دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو، تل دا ویره وه چې د سینګار سالونونه به بندېږي. د نړۍ دولتونو او ملګرو ملتونو پر ښځو د طالبانو ځپونکي اقدامات غندلي دي، خو د سینګار خونو د بندېدو د حکم په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هند صدراعظم نریندرا مودی وایي د افغانستان روان وضعیت زموږ پر وضعیت مستقیمه اغیزه کړې ده. نوموړي دغه څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان مجازي غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې وکړې او زیاته کړه،
افغانستان کی ستیتی کا هم سبھی کی سرکشا پر سیدھا پربھاو پڑا.
جلالت ما آبانو، د افغانستان وضعیت زموږ پر امنیت مستقیمه اغیزه کړې. هغه اندېښنې او انتظارات چې هند د افغانستان په تړاو لري د شانګهای د همکاري سازمان د اکثر غړو هیوادونو هغو ته ورته دي. موږ باید په ګډه د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړو. له افغانانو سره بشري مرستې، د یو ټول شموله حکومت جوړېدا، د ترهګرۍ او نشه یي توکو له قاچاق سره مبارزه او د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو د حقوقو تامین زموږ ګډ لومړیتوبونه دي.
अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं.
د شانګهای د همکارۍ سازمان نننې آنلاین غونډې ته چې مشري د هند صدراعظم کوله د طالبانو د حکومت استازي نه وربلل شوی. افغانستان د دې سازمان چې چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند بشپړ غړي دي، څارونکي غړی دی. وروسته په دې اړه تفصیل اوري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د هند لخوا افغانستان سره د مرسته شوو غنمو یوه محموله هرات ولایت ته رسېدلې ده. WFP په خپله ټویټر پاڼه د دغو غنمو اندازه 10,000 ټونه یاده کړې او په خبرې له لوږې سره مخامخ کورنیو ته به وویشل شي. د WFP په وینا هند تیر 2022 کال کې هم افغانستان سره د 40,000 ټونه غنمو مرسته کړې وه. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر تیرونی خبرداری ورکړ چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي، ځکه له هغې وروسته د خوراکي مرستو رسولو لپاره لازمه بودیجه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په موسکو کې سفیر لینټرسی توانېدلی چې د وال سټریټ ژورنال زندالی خبریال ایوان ګریشکوویچ سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت په وینا میرمن ټریسی ته پرون د جولای په درېیمه اجازه ورکړل شوه چې د موسکو په زندان کې چې ګریشکوویچ ساتل کېږي وویني. ترسی ویلي د ګریشکوویچ روغتیا ښه ده. لکه چې دا یو دیش کلن امریکایي خبریال له تیرې مارچ په 9 نیول شوی، دا له هغه سره د امریکایي چارواکو دوهم ځل لیده کاته دی. ګریشکوویچ دا مهال له محکمې مخکې د توقیف موده تېروي او تېره اونۍ یوې محکمې د همدې توقیف موده د اګوست تر 3 پورې وغځوله. پر دغه خبریال د جاسوسۍ تور پورې شوی دی، خو وال سټریټ ژورنال او امریکایي چارواکو دا تورونه په کلکه رد کړي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګلادیش سره د یو ورځنیو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام ښار د کرکټ په سټډیوم کې پلان شوی او سبانۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. خبرونه مو لازدي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې وړاندې به واورئ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو د سینګار خونو د بندېدو امر کړی دی. د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو یو ځل بیا په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندیښنه وښوده.
افغانستان کی ستھتی کا ہم سبھی کی سرکشا پر سیدھا پربھاؤ پڑا ہے.
په دې اړه مو چې آیا د شانګهای د همکاري سازمان د غړو ترمنځ د افغانستان په اړه یوه اجماع موجوده ده که نه، د چارو له یوه شنونکي سره خبرې کړې دي.
زه فکر کوم چې د دې سازمان پالیسۍ به د افغانستان په اړه باندې که چېرته مشترکې وي سره پاشلې نه وي ډېر اغېز ولري.
دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر وروستیو څرګندونو څرخي.
تیرو دوو کالو کې د بایدن د خلې نه دغسې څه نه وتل، مګر نن وایي چې موږ د طالبانو سره په تعامل کې یو یا موږ سره مرسته کوي. دغه مسایل موږ ته کمپایني حرکات ښکاري.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د 40 ساعتونو لپاره اوریدلی شي. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل، طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو د سنگار خونو د بندېدو امر کړی دی. رویټرز خبری آژانس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان محمد صادق عاکف له قوله خبر ورکړی دی چې یو مکتوب ټولو ولایتونو ته استول شوی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونو یو سرچینه هم وایي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز له مخې به په ټول هیواد کې د 12,000 ښځینه سینګار خونو فعالیت بند شي. دغې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دغو سینګار خونو کې شاوخوا 50,000 ښځې کار کوي. د سرچینې له مخې د روان کال د اسد له درېیمې نیټې څخه وروسته د ښځو سینګار خونې د فعالیت اجازه نه لري. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغان ښځو او نجونو پر فعالیتونو د بندیزونو د لګولو په دوام ادعا کیږي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو د سینګارتونونو پر فعالیت بندیز لګولی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوې سرچینې ازادي ورته ویل چې دوی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د ښځو د سینګارتونونو د کار د بندیدو مکتوب ترلاسه کړی چې د طالبانو د مشر د لفظي حکم پر اساس صادر شوی دی. دغې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل شي ویل چې د دغه مکتوب له مخې د ښځو د سینګارتونونو سالونونه د اسد له درېیمې نیټې وروسته د فعالیت اجازه نه لري. سرچینې زیاته کړه چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو د سینګارتونونو 12,000 سالونونه فعالیت کوي او په دغو سینګارتونونو کې شاوخوا 50,000 ښځینه آرایشګري کار کوي. په همدې حال کې په هرات کې د سینګارتونونو د ټولنې استازی معصومه رحیمي وایي چې په هرات کې د طالبانو لخوا په شفایي ډول دوی ته ویل شوي چې د اسد د میاشتې تر درېیمې نیټې خپل فعالیتونه ودروي.
چهارم پنجم ایک بود
دفتر څلور مکه پنځمه و زه هلته لاړم. ویلې موږ ته مکتوب نه دی راکړی. راته ویل یې چې سینګارتونونه بندېږي. تاسو خپل آرایشګاهو ته ووایئ چې 20 ورځې یوه میاشت وخت لري. په دې کې خپل شیان ټول کړي او سینګارتونونه وتړئ. په 2,500 سینګارتونونو کې زموږ سینګار کوونکي په ژړا دي.
دغه راز د بغلان ولایت اوسیدونکي دنیا چې د ښځو د یو سینګارتون خاوند ده ازادي راډیو ته وایي
مکتوب برمانه رسیده؟
پیش از مکتوب مکتوب نده رسیده. لیلولو اختر مخی ده اسلامی مارد سخه و کس راغه و ویل چه ده جلسه لپاره سبا یو تن راشه. بیا دوستان ورغلی و حال تای ورط ویلی و چه دستو یو میاشت وقت لره سینگارتون اونمو و تره.
په مکتوب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او ادعا شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا دی او پرته له کوم ځانګړي دلیله د سینګارتونونو د بندیدلو امر شوی، ویل شوی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په لفظي حکم د سرطان د میاشتې له 4 نیټې څخه د اسد تر 3 پورې د کابل ښار او ولایتونو ټولو سینګارتونونو ته وخت ورکول کېږي چې خپلې آرایشګاوې بندې کړي. په دې مکتوب کې د کابل ښار والی لخوا یو فرمان صادر شوی او یوه کاپي د افغانستان څلور دیش ولایتونو R1 ریاستونو ته استول شوی او همدارنګه ویل شوی چې د اسد میاشتې له درې منټې وروسته په دې برخه کې شوی جوازونه او قراردادونه باطل دي. د طالبانو د حکومت ویان د دغه راپور تر خپرېدو پورې دغه مکتوب پاره څه نه دی ویلي. خو رویټرز خبری آژانس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان محمد عاکف مهاجر له قوله ویلي چې ټول سینګارتونونه باید په یو میاشت کې وتړل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته ښځې او نجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د شریعت لمخې تضمین شوي دي. د 2020 کال د اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري، او له هغه وروسته پوهنتونونه هم د دوی پر مخ وتړل شول، او په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع شو. ښځې هم امونو او تفریح پارکونو ته نشي تلی، او له حجاب پرته اوږد واټن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. دغه محدودیتونه له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره هم مخ شول، خو طالبانو هیڅ ډول بندیزونه لری نه کړل.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د شنګهای د همکاري سازمان غړو یو ځل بیا په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه جدي اندېښنه وښوده. له ترهګرۍ، نشه یي توکو سره مبارزه، د افغانانو بشري وضعیت او د یو ټول شموله حکومت جوړي دا هغه ټکي و چې د شنګهای د همکاري د سازمان غړو هیوادونو مشرانو په خپلو خبرو کې پرې ټینګار وکړ. د دې سازمان نننۍ غونډه کې د غړو هیوادونو مشرانو دا هم وویل چې د افغانستان حالت مستقیما د شنګهای د همکاري د سازمان پر غړو هیوادونو اغیز کړی او باید د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ لپاره کار وانخیستل شي. افغانستان چې د دې سازمان څارونکی غړی دی، پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لکه د تیرو غونډو او سرمشریزو په څیر بیا هم د طالبانو د حکومت استازي دې غونډې ته نه وربل شوي. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
دا سمحال چې افغانستان د شانګهای سازمان ناظر غړی دی او په دې هیواد واکمن طالبان یاد غونډې ته یو ځل بیا نه دی بلل شوی، خو د دې سازمان په نننۍ غونډه کې یو مهم بحث د افغانستان روان وضعیت. د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې د شانګهای سازمان د انلاین سرمشریزي کوربه وو، په خپل وینا کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه خو ویل د افغانستان حالت نیخ په نیغه د شانګهای سازمان په غړو هیوادونو اغیز لري. هغه دا هم ویل چې د افغانستان خاوره باید د نامنۍ د خپرولو لپاره ونه کارول شي.
د افغانستان په اړه د هند اندېښنې او هیلې د شانګهای سازمان د ډیرو غړو هیوادونو په څیر دي. موږ باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره په ګډه هڅه وکړو. د افغانستان لپاره بسیاینه، د ټولمنلي حکومت جوړېدل، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه، ماشومانو او ښځو ته د حقونو ورکول او نور زموږ مسؤلیتونه دي.
د هند صدر اعظم له ترهګرۍ سره په بې توپیره مبارزې هم ټینګار وکړ، او د هغو هیوادونو پر ضد د شانګهای سازمان د غړو د جدي اقدام غوښتنه وکړه چې له ترهګرو ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپلو خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مشخصو تدابیرو په نیولو سره وښيي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. هغه د طالبانو له اوسني رژیم سره د نړیوالې ټولنې د تعامل غوښتنه هم وکړه. د شانګهای سازمان په غونډه کې د تاجکستان او ایران جمهور رئیسانو بیا په افغانستان کې د یو همشموله حکومت په جوړېدو او ترخوای د بین الافغاني ډیالوګ په پایل ټینګار وکړ. د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان په افغانستان کې د روان حالت په اړه وویل:
شانګهای سازمان باید په دوامداره توګه د افغانستان وضعیت په پام کې ونیسي. له ترهګرۍ او نشه یي توکو څخه پاک افغانستان زموږ په ګټه دی. موږ باور لرو چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو له مهمو شرطونو څخه د یو رغنده بین الافغاني ډیالوګ رامنځته کول دي، چې موخه یې د مخکښو سیاسي او ټولنیزو ډلو په ګډون د یو رښتینی ټول شموله حکومت جوړول دي. له افغانستان څخه د نشه یي توکو د قاچاق کچه د ګواښ تر کچې رسیدلې ده.
خو د ایران جمهور رئیس په واضح ټکو دا خبره وکړه چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د ټول ګډونو حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د ایران اسلامي جمهوریت چې له خپلې ونډې یې په زیاته توګه د افغان کډوالو قربتوب کړی، په دې باور دی چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله د ټولو ډلو، قومونو، سیاسي ګوندونو او مذهبي جریانونو څخه د یو ټولګډونو حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د طالبانو له حکومت مو د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د راپورته شویو اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې ویلي افغانستان خوندي دی او نور هیوادونه به ترې ونه ګواښل شي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د شانګهای سازمان په غونډو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي، او پکې د ایران غړیتوب رسمن نن ومنل شو.
د شنګهای د همکارۍ سازمان په نننۍ سرمشریزه کې له افغانستانه د سیمې هیوادونو ته د امنیتي ګواښونو د کابو کولو په برخه کې د ګامونو پورته کولو د غوښتنې تر څنګ دغه راز پر دې هم ټینګار وشو چې د افغانستان روان بحران یو سیاسي حل ته اړتیا لري. دا سیاسي حل ته چې د دې سازمان د غړو په وینا یو ټول شمول او مشروع حکومت په دې هیواد کې جوړ شو چې د ټولو ګټې پکې نغښتې وي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو د شو بحثونو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي بشیر دودیال سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې ده چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په څه ډول کولای شي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې مهم رول ولوبوي.
مونږ سره افغانستان کې څلور سازمانونه ډېر مهم دي. یو پکې سارک ده، بل دغه شانګهای ده، دغه اوس چې غونډه دایره شوې ده په افغانستان او د اوکراین پای فاصله کې دي، بل ایکو سازمان ده او بل د آسیا د جنوب د هیوادو سازمان ده. څلور واړه د منطقوي سازمانونه افغانستان ته مهم دي. اما شانګهای چې ده، شانګهای یو څه تفاوت لري. شانګهای کې د اقتصادي متقابل مرستو تجارت نه بر علاوه سیاسي هم ده او امنیتي هم ده. نو 2015 کال نه تر اوسه پورې په افغانستان کې مختلف تحولات او تغییرات راغلي او دغه ټولو تغییراتو ته شانګهای سازمان ډېر په دقت سره کتلی، خصوصا دغه دوو کلونو کې چې یو ډېر بنیادي تغییر راغی. او دا طبعا د ټولې دنیا د امنیتي لحاظ د تشویش وړ ده او د منطقې دپاره خو بېخي دا مهم ده.
د لویدیځو هیوادونو تمرکز اوس د افغانستان پر مسئلې تر ډیره پر بشري مرستو ورټول دی، خو د شانګهای سازمان تقریبا ټول غړي د سیمې هیوادونه دي او دوی د طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې هم لري. نو دوی څنګه کولی شي طالبان یو همشمول او مشروع حکومت جوړولو او دغه راز دې ته مجبور کړي چې د افغانانو غوښتنې ومني؟
متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به ټول هماهنګ شي د افغانستان د قضیې په حل کې او لاره به پیدا کړي، ځکه په دوی کې مختلف هیوادونه دي، ټول یو شانته نه دي. مثلا هند هم غړی ده او پاکستان هم غړی ده. دا اخواته بیا غربي نړۍ هم دې ته متوجه ده. غربي نړۍ افغانستان دوی چې په دا دوه موضوعاتو بحث کوي، د اوکراین او د افغانستان، غربي نړۍ اوکراین ته په یو نظر ګوري او افغانستان ته په بل نظر ګوري. داسې متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به داسې یو بشپړه هماهنګي د افغانستان د قضیې د حل، د افغانستان د ښه امنیت او افغانستان سره حتی د اقتصادي مرستو په اړه به کوم حل لاره پیدا کړی شي. چین د افغانستان طبیعي منابعو خامو موادو ته ډېر سخت منتظر ده، اما دغه خام مواد د دې استخراج د دې ترلاسه کول قراردادونه د اوږدې مودې ثبات غوښتونکي دي.
د سیاسي چارو شنونکی بشیر دودیالو چې د شانګهای د همکارۍ سازمان نننۍ سرمشریزې ته په پام دا چې دا سازمان په څه ډول کولی شي د افغانستان پر روان وضعیت اغیز وکړي یا په دې هیواد په وضعیت کې مهم رول ولوبوي خپل نظر سره شریکو. دغه راز مو د شانګهای د همکارۍ سازمان په اړه د سیاسي چارو له یو بل شنونکي شفیق همدر څخه په دې اړه پوښتنه کړې چې آیا د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو ترمنځ د افغانستان په اړه یوه اجماع موجوده ده؟
زه فکر کوم چې د دې سازمان پالیسۍ به د افغانستان په اړه باندې که چېرته مشترکې وي سره پاشلې نه وي ډېر اغېز ولري، خو که دا روسیا او چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه په یو فکر یې، ایران په بل فکر یې، او هندوستان او د دغه سازمان ځینې نور غړي بیا د خپلو ګټو او ستراتیژیو او منافعو په اساس باندې بیا په بل مسیر کې روان یې، زه فکر کوم چې بیا به اغېزې چندان ونه لري.
سیاسي چارو شنونکی شفیق همدردو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم د یوې نړیوالې موضوع ته مخه کوو. مصر او ترکیه له یوې لسیزې ترنګلو اړیکو وروسته موافقه کړې چې د یو بل پلازمینو ته به سفیران لیږي. انقرې او قاهرې په می میاشت کې اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکه د سفیرانو کچې ته پراخ کړي، خو د اړیکو د عادي کولو له هڅو سره سره دا دوه هیوادونه لا هم د سیمه ییزو مسایلو پر سر اختلافونه لري. نور جزئیات به دې احمد تکل پدی چمتو شوی رپورت کې وارو.
مصر او ترکیه نن اعلان وکړ چې د نویو سفیرانو په ټاکلو سره به په خپلو اړیکو کې لس کلنه ترنګلتیا پای ته رسوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پریکړې هدف د مصر او ترکیه د ورونو ولسونو په ګټه د اړیکو عادي کول دي. دواړو هیوادونو په ګډ بیان کې ویلي چې دا اقدام د دواړو هیوادونو د اړیکو د پرمختګ لپاره د دوارخیزې هیلې انعکاس دی. د ګډې اعلامیې له مخې مصر امر الحمامي په انقره کې د خپل سفیر په توګه نومولی او ترکیه صالح مطلو قاهرې ته د استازي په توګه استوي. په مې میاشت کې هغه مهال چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه د بریا په خاطر د ټلیفون په وسیله مبارکي وویله، نو مصر او ترکیه دواړو اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکې د سفیرانو کچې ته پراخ کړي. د انقره او قاهرې اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترنګلې شول چې د مصر اوسنی ولسمشر او د وخت دفاع وزیر السیسی د محمد مرسی د اخوان المسلمین اسلام پال حکومتو پر ځاو. دواړه هیوادونه د لیبیا په کړکیچ کې هم د دوو مخالفو اړخونو ملاتړ کوي. ترکیه په ترابلس کې د نړیوالو تر ملاتړ لاندې حکومت سره پوځي مرسته کوي، خو مصر د لیبیا په ختیځ کې د دیره پوځي قومندان خلیفه حفتر ملاتړ کوي. خو اردوغان او سیسی په فبروري میاشت کې د هغې زلزلې پر مهال چې په ترکیه او سوریه کې ډېر اورانای پېښ کړ ټلیفوني خبرې وکړې. دوی په نومبر میاشت کې هم په قطر کې روغبر سره وکړ او د مصر ولسمشر هغه مهال دا د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره یو نوی پای لوباله. که څه هم په تیره یوه لسیزه کې د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه وو، خو ترمنځ یې سوداګري روانه وه او په 2022 کال کې ترکیه د مصر د تولیداتو تر ټولو لوی واردونکی هیواد وو چې کچه یې 4 میلیارد ډالره وه. خو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مخالفتونه هم پر ځای پاتې دي، ځکه ترکیه یو شمیر مصري خبریالانو ته چې د خپل حکومت منتقدان دي او په تیره له اخوان المسلمین ګوند سره د قاهرې له چلند څخه ناراضه دي پناه ورکړي. دا ګوند په مصر کې غیر قانوني اعلان شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. امریکای لانګ وار ژورنال انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن وروستیو څرګندونو ته پام اړولې چې د جون په 13 په یو خبری کانفرنس کې کړې دي. بایدن وویل القاعده په افغانستان کې نشته او متحده ایالاتونو په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره له طالبانو مرسته ترلاسه کړې ده. خو د لانګ وار ژورنال په وینا د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې القاعده په افغانستان کې خوندي پټنځای لري او د طالبانو او القاعده اړیکې ژورې او سره نږدې دي. لانګ وار ژورنال دغه راپور په استناد د بایدن څرګندونې ناسمې بللې او د بیلګې په توګه د بایدن د څرګندونو په اړه چې ویلي وو القاعده به هلته نه وي لیکلي، په افغانستان کې د القاعده له حضور څخه انکار نشي کېدی او دا تصور چې د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي نور په دې هیواد کې القاعده فعالیت نه کوي. په کابل کې د القاعده د مشر ایمن زواهری د وژلو پیښه دغه تصور غلط ثابتوي. از زواهری د 2022 کال په جولای میاشت کې په کابل کې په یو کور کې د بی پیلوټ الوتکه په برید کې ووژل شو. د لانګ وار ژورنال په وینا از زواهری نه یوازې د چ په پلازمینه کابل کې پناه اخیسته و، بلکې د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یو خوندي کور کې اوسیده. په مطلب کې وړاندې په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار کمیټې د راپور نور اړخونه هم راخیستل شوي او ویل شوي چې القاعده د افغانستان په څو ولایتونو هلمند، زابل، ننګرهار، نورستان، بادغیس او کونړ کې د روزنې کمپونه لري او پکې د پاکستاني طالبانو لپاره خلک روزي. دغه راز ویل شوي چې القاعده په فراه، هلمند، هرات او کابل ولایتونو کې خوندي کورونه لري او یو رسنیز مرکز هم په هرات کې فعالیت مخته وړي. د غرض ویل شوی چې د القاعده یو شمیر مشران د طالبانو په حکومت کې شامل دي او د طالبانو حکومت د القاعده غړو ته د افغانستان پاسپورتونه ورکوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد بایدن څرګندونو ته د حقایقو د درک نوم ورکړی. هغه له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره به د بل چا پر ضد نه کارول کیږي او په تیرو نږدې 2 کلونو کې دا ادعا ثابته کړې ده. برتانوي ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د برتانوي ځانګړو هوایي ځواکونو لخوا د ملکي وګړو د وژلو ادعاو ته پام اړولی او لیکي ښایي اتیا افغانان د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په دې هېواد کې د برتانوي ځانګړو ځواکونو د دریو جزو تمونو لخوا له محاکمې پرته وژنو قرباني شوي وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا خبره د قربانیانو د کورنیو مدافع وکیلانو یوې عامه څېړنې ته کړې ده. ګارډین لیکي ویل شوي چې د دغو ځانګړو ځواکونو یوه سرتېری په افغانستان که د خپل شپږ میاشتنی ماموریت په موده کې د ادا شوې پالیسۍ د یوې برخې په توګه چې په کورونو کې باید د جګړې په عمر برابر ټول نارینه له دې پرته چې ګواښې پېښ کړی که نه له منځه یوړل شي په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. د ګارډین په لیکنه اکثره دغه افغانان د ځانګړو ځواکونو لخوا هغه مهال وژل شوي چې ورسره وسله لیدل شوي، خو په 5 پېښو کې لیدل شوي چې په ډزو د وژل شوو کسانو شمېر له موندل شوو وسلو زیاتو. ازادي راډیو اوري. په کندهار کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د ماشومانو ژوند ګواښي. په دې ولایت کې په تېرو شاوخوا 2 میاشتو کې د ناچاودو مهماتو او ماینونو په چاودنو کې 10 ماشومانو ته مرګ ژوبل اوښتي. د کندهار اوسیدونکي د ماین پاکۍ له ادارو د دغو ماینونو او ناچاودو توکو د پاکولو غوښتنه کوي. ډېری دغه ماینونه او مهمات د پخواني شوروي اتحاد کله چې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی و او له هغه وروسته د کورنیو جګړو په مهال په سړکونو او نورو سیمو کې ښخ شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
څلویښت کلن سعد الله خان د کندهار د ژړې ولسوالۍ د حوض مدد د سیمې اوسیدونکی دی. د نوموړي د کورنۍ 15 تنه غړي څه موده وړاندې د یوې ناچاو د سرګلولې په چاودنه کې ټپیان شول. د ټپیانو له ډلې درې نجونې او دوه هلکان دي چې له دې جملې څلور د سعد الله خان اولادونه او یوه یې وریره وه. سعد الله خان وایي ماشومانو د کور تر څنګ په یوې ناچاودې سرګلولې لوبې کولې چې پرې وچاودېده او ټول یې ټپیان کړل. د دغه څلورو ټپیسو اولادونو پلار وایي د ژړې ولسوالۍ په لیرو پرتو سیمو کې اوس هم ماینونه او ناچاودو توکي شته چې ځایي خلک یې د مرګ له خطر سره مخ کړي. نوموړي د طالبانو له حکومت او د ماین پاکۍ له ادارو د دغه ماینونو د لیرې کولو غوښتنه کوي. څو اونۍ وړاندې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې یو کوچۍ د راکټ د یوې ناچاو د مرمۍ په چاودنه کې ووژل سو او دوه زامن یې ټپیان شول. دغه راز تر دې څو اونۍ وړاندې د کندهار ښار په 15 مناحیې کې د ماین په چاودنه کې درې تنه ماشومان وژل شوي وو. د کندهار میرویس حبزوي روغتون دلته ګڼ شمېر هغه ماشومان بستر دي چې د ماینونو او زړو ناچاو د توکو په چاودنه کې ټپیان شوي. لس کلن میرویس یو له دغه ماشومانو دی. د کندهار اوسیدونکي وایي له جګړې د پاتې ماینونو خطر تر بل هر وخت خلک په تېره بیا ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ کړي. د کندهار اوسیدونکی منیر احمد د ماین پاکۍ له ادارو غواړي چې د ماینونو د پاکولو چارې ګړندۍ او خلکو ته د ماینونو او ناچاو د توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي.
50 کاله څخه په جنګونو کې دی چې دلته د شورویانو وخت څخه بیا د مجاهدینو بیا د طالبانو جنګونه مکمل داسې ساحې سته چې دښتې دي او دا دښتو کې یا ځینې لویو لارو کې ځینې فرعي سرکانو کې نو ماینونه ایښول سوي دي او هغه پاک سوي نه دي. دا باید عامه پوهاوی ورکول سي، باید خلک پوه کړل سي او دغه ساحې پاک کړل سي.
په کندهار کې د ماین پاکۍ شاوخوا شپږ بېلابېلې ادارې د ماین پاکولو په برخه کې کار کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي ویان حاجی عزیز احمد وایي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ماین پاکۍ د 25 ټیمونه په کار بوختیا او ګڼې سیمې له ماینونو پاکې کړي.
په کندهار کې هم د نورو ولایتونو په څیر د پخوانیو جګړو ځینې چاودیدونکي توکي تر مځکه لاندې پټ دي چې اکثره یې د روسانو د وخت څخه تر مځکه لاندې دي او نه پاک شوي. نو په دې برخه کې په کندهار کې فعلا درې موسسات دي چې په دې کښې یو شمېر ټیمونه د ماینونو ساحې په نښه کوي او یو شمېر ټیمونه بیا عملا ماینونه کاږي.
په افغانستان کې ماینونه او ناچاودو مهمات تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد او کورنیو جګړو پر مهال پر سړکونو او نورو سیمو شخصوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په تیر 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناچاودو توکو او مهماتو په چاودنو کې شاوخوا 200 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 کېدونکي دي. وړاندې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستیو څرګندونو ته ځانګړی شوی. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو د سینګار خونو د بندېدو امر کړی دی. رویترز خبري اژانس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویان محمد صادق عاکف له قوله خبر ورکړی چې وایي ټولې سینګار خونې باید یوې میاشتې په ترڅ کې بندې شي. په هغه مکتوب کې چې د دې وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاندې باندې کېږي، د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګار خونو ته د سرطان میاشتې له درېیمې د اسد میاشتې تر درېیمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګار ځایونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له درېیمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د هند صدراعظم نریندرا مودی وایي د افغانستان روان وضعیت زموږ پر وضعیت مستقیم اغیزه کړې ده. نوموړي دغه څرګندونې نن په نوې دلی کې د شانګهای د همکارۍ سازمان مجازي غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وکړې. له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه د افغانانو بشري وضعیت او د یو ټول شموله حکومت جوړېدا هغه مهم ټکي و چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپلو ویناو کې پرې ټینګار وکړ. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د هند لخوا افغانستان سره د مرسته شوو غنمو یوه محموله هرات ولایت ته رسېدلې ده. ډبلیو ایف پی په خپله ټویټر پاڼه د دغو غنمو اندازه 10,000 ټنه ښودلې او په خبره یې له لوږې سره مخامخ کورنیو ته به وویشل شي. د ډبلیو ایف پی په وینا هند تیر 2022 کال هم افغانستان سره د 40,000 ټنه غنمو مرسته کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په موسکو کې سفیره لینی ترسی اتوانېدلې چې د وال سټریټ ژورنال له زنداني خبریال ایوان ګریشکوویچ سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت په وینا میرمن ترسی ته پرون د جولای په درېیمه اجازه ورکړل شوه چې د موسکو په هغه زندان کې چې ګریشکوویچ ساتل کېږي وویني. پر دغه خبریال د جاسوسۍ تور پورې شوی، خو وال سټریټ ژورنال او امریکایي چارواکو دا تورونه په کلکه رد کړي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګله دېش سره د یو ورځنیو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام ښار د کرکټ په سټډیوم کې پلان شوې او سبانۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 پیلېږي.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي راډیو 25 دقیقې د بحث مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر څرګندونو او په وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو او نورو لورو د غبرګونونو پر موضوع خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جون په 13 په یوه خبری کانفرنس کې وویل چې القاعده په افغانستان کې نشته او متحده ایالاتونو په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره له طالبانو مرسته ترلاسه کړې ده. بایدن د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د هغه پر پریکړو سخته نیوکه کړې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د بایدن څرګندونو ته د حقایقو د درک نوم ورکړی. هغه له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کارول کیږي او دوی په تیرو دوو کلونو کې دا ادعا هم ثابته کړې ده. هغه ویلي اوس د امریکا مسؤلیت دی چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي او له افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15 په یو راپور کې ویلي چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربېره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د طالبان تر واک لاندې سیمو کې فعالیت کوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو د بایدن څرګندونو ته په اشاره ویلي چې طالبان د امریکا استخدام شوي ځواکونه دي. البته دا خبره د ړنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح کړې ده. دغه راز د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم په یو ټویټ کې طالبان په سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا د ګټو د تامینونکو په توګه معرفي کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بایدن څرګندونو او دغه راز د هغه د څرګندونو په اړه د یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو د څرګندونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې د جو بایدن خبرې د اسلامي امارت اعلان شوو ژمنو ته پابندي ثابتوي او ویلي که اسلامي امارت د امریکا غلام وای تر تعزیراتو لاندې به نه وای، رسمیت به حکومت پیژندل شوی وای او د پرمختګ په وړاندې به خندونه ورته نه ایجادول. دا موضوع نن لخپلو میلمنو سره چیړو. د امنیتی چارو په نعمت الله جلیلی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری مو میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، که څه هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې د په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه ښایي تر یو حده پورې تبلیغاتي بڼه هم ولري، ځکه چې خپله بایدن د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی دی او په دې توګه غواړي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړي او هغه انتقاد کوونکي چپ کړي چې وایي جو بایدن په دغه پریکړې سره افغانستان داسې یو لارې تسیخ کړی دی چې نن له بشري او دغه راز ډیر سترو نورو بحرانونو سره مخامخ دی او القاعده هغه څه چې دی وایي ځپل شوی ده، نه ده ځپل شوی او نورې ترهګرې ډلې هم تر اوسه په افغانستان کې حضور لري او د راټوکېدو په حال کې دي. ښایي دا د امریکایانو لپاره دا څرګندونې یو پیغام ورکړي یا په دې لپاره یې کړي وي چې پر هغوی اغیز وکړي. خو د افغانستان لپاره هم دا ډېرې مهمې دي، ځکه چې افغانستان کلونه کلونه په جګړو کې راګیر و او اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، بیا هم د ترهګرو ډلو په دې هیواد کې د حضور خبره کیږي. هغه چې په تیر شلو کلونو کې د شاوخوا شلو ترهګرو ډلو د فعالیت خبره کیده، تاسو دا څه ډول ارزوئ؟ آیا د جو بایدن څرګندونې په رښتیا د افغانستان اوسنۍ هغه وضعیت څرګندوي او که بیا هم یو تبلیغاتي بڼه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغله نوری، تاسو درانه جنرال صاحب جلیلی، همکاران او ټول ما عزیز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو کو د امریکای متحده ایالاتو د دوو سترو سیاسي بنسټونو یا ګوندونو، د دیموکرات ګوند او د جمهور غوښتونکو ګوند، حتی او حرکات وینو. جمهوری غوښتون کې همیش د نورو هیوادونو په وړاندې د تهاجم سیاست ته خوشاله وي، ځکه دا غوی اکثر مشران د جنگی وسلو او افزارو د کمپنیو یا مالکین دي یا اسپانسر او همکاران هغوی دي او ملاتړي دي. او دیموکراتان اکثر د جګړې نه د پخې وستلو او په کور دننه سیاست ته خوښوي او هلته په اقتصادي او نورو مسایلو کار کوي. که موږ او تاسو له افغانستان د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو تاریخ کې تذکر شو، دغه مسأله د اوباما له راتګ مخکې کله چې 2008 کال کې هغه ولسمشرۍ ته کاندید شو او لومړنی بهرنی سفر یې د افغانستان پر لور تنظیم کړ، افغانستان ته راغی، کابل او بیا جلال آباد ته سفر وکړ، د په خپل وینا کې ویلي چې زه هڅه کوم چې امریکایي ځواکونه بیرته هیواد ته راستانه کړم. جګړه نه یوازې دا چې په افغانستان کې راکمه شي، بلکې د سرحدونو هاخوا به هم زه د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په وړاندې عملیات ترسره کړم. داغه اساسي هدف او لویه اشاره پاکستان ته وه، او همغسې وم کله چې د ولسمشر شو په افغانستان کې د ځواکونو په کمولو پیل وکړ، او ترڅنګ په پاکستان کې د پراخو عملیاتو کاغذ استخباراتي عملیاتو او پوځي عملیاتو کې مګوساتي شاهد وو. د اسامه بن لادن پر کور چې هغه د پاکستان جی کیو ته تیر ما یا د غوی پوځي هډو څنګه په بتابات کې وو، ادعا وشوه چې اسامه بن لادن چې د القاعده ډلې مؤسس او لومړی درجه مشر وو هغه هلته ووژل شو. سره د دې چې شواهد هم وړاندې نه شول، او تر ننه هم ډېری څېړنیز مرکزونه، مطبوعات او یا هم سیاسي او نظامي ادرسونه، امنیتي ادرسونه په دې اړه شک لري چې دا یوه پلان شوی ډرامه وه، او د دویم ځل دپاره د اوباما د انتخاباتي کمپاین دپاره یوه لوبه وه، ځکه د اسامه بن لادن هیڅ آثار او نښې نښانې دوی ونه ښودې. تصویر او نام
انصاری صاحب، کراشو بیرته همدا که تاسو وسوای چې د دیموکراتانو او د جمهور غوښتونکو ترمنځ توپیر هم دا دی، تاسو د القاعده مشر اسامه بن لادن په اړه دابط کې د وژل کېدو یادونه وکړه. خو په کابل کې هم 2022 کال کې د ایمن الزواهری ووژل شو، هغه هم تر اوسه تاسو فکر کوئ ما بولی تر اوسه پورې القاعده هم دا نه ده تایید کړی چې مشر په کابل کې وژل شوی دی، او طالبانو هم نه ده تایید کړی؟
بالکل، په دې اړه موږ په هغه ورځو کې جدي دریض څرګند کړ، او هم ویلې چې هر چا دی وژلوي. خاغلی بایدن ادعا وکړه یا امریکایي استخباراتو چې دوی په اونۍ او میاشتو د څارنه کړې وه، د څو وارې په د کور په بالکن کې لیدل شوی وو، او د کور تر څنګ د دوی استخباراتي کسانو حضور درلود. موږ دا غوښتنه وکړه چې تاسو که دی لیدلی وي، تاسو که په کامره لرونکو وسلو او الوتکو بی پیلوټ الوتکو دی ویشتی وي، حتما ستاسو هغه راکټونه هم رهبري شوي وو او هغې هم کامرې درلودې. نو لطفا تاسو د افغانستان او نړۍ خلکو ته یوه هغه ویډیو را وښایئ چې ایمن الزواهری بالکن ته راوتلی او کور کې د څه کول چایز کلو، ویښته یې پوهنتول، ورزش یې کوو. تر اوسه پورې امریکایانو دا څه هم ونه ښوده، او هغه هم مونږ د بایدن د انتخاباتي کمپاین یوه برخه وګڼله. دا اوس چې په دې تیرو دوو کالو کې، یا څه باندې دوو کالو کې، د بایدن د خولې نه دغسې څه نه وتل، او د طالبانو په وړاندې مختلف دریزونه، تهدیدات او بندیزونه لرل، او تر اوسه پورې لګیا دي. مګر نن وایي چې موږ د طالبانو سره په تعامل کې یو، یا تعامل کوو، یا مرسته غواړو، یا موږ سره مرسته کوي. دغه مسایل موږ ته کمپاینی حرکات ښکاري. کله هم چې دوی په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي، بیا دغه سیاستونه یو څو اتیا درجې تغییر کوي، او د افغانستان په اړه د دوی هماغه شوم او ناروا دریز څرګندېږي.
مننه انصاری صاحب. د امنیتي چارو پوه نعمت الله جلیلی صاحب، تاسو ته به هم درشو. مخکې که څه هم انصاری صاحب خپلو څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې اوس په امریکا کې انتخاباتي منډیټرلي روانې دي، او بایډن څرګندونې هم ښایي تر ډیره پورې د امریکا داخلي سیاست اړوند وي. خو راځو دې خبرې ته چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د القاعده او دغه راز نورو ترهګرو ډلو د حضور په اړه ویلي چې بیا هم په افغانستان کې ډېرې ترهګرې ډلې من جمله القاعده فعاله ده، او د ځینو فاکټونو یادونه هم کړې ده چې په څو ولایتونو کې القاعده د روزنې مرکزونه لري، او د ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو لپاره هلته کسان روزي. حتی په هرات کې وایي چې د القاعده د رسنیو یو فعال مرکز، یو مرکز هم هلته فعال دی. د طالبانو په حکومت کې هم وایي چې د القاعده یو شمېر مشران شامل دي، او دغه راز د القاعده غړو او کورنیو ته افغاني پاسپورټونه هم ورکوي. دغه سرګندونه ته په پام او د جو بایدن سرګندونه ته په پام چې وایي القاعده په افغانستان کې نشته، دغه تضاد له کوم ځای سرچینه اخلي؟ مننه تاسو ته هم تیر اختر مبارک وي. مننه
صادق او صداقت مکار او رشتیا او وی نو بیا د مهربانی وکړه هغه کسان چې د دې په تور لیست کې موجود کسان دي، همدا د طالبان د ډلې مشران، په دې مشرانو باندې د سفر بندیزونه، یا مثلا د حقانی د ډلې باندې تور لګول چې دا د خپله د تروریزم د ترهګرۍ یوه ډله ده. نو بیا خو د د تور لیست را وباسي او سپین دي چې سپین باسي شي.
بله جلیلی صاحب مننه کور ودان. بله انصاری صاحب، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، د نړیوالو لوري یو هم غږی چې رامنځته شوی دی هغه دا ده چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو د سرپرست حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده، او هیڅ یو هیواد هم په یوازې توګه په دې برخه کې نشي را مخته کېدلی. خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو من جمله د القاعده او نورو د پاکستان د ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو د حضور په اړه د نړیوالې ټولنې په ارزونو کې یو درز موجود دی. ملګری ملتونه دغه کمیټه یو خبره کوي، د امریکا د استخباراتو هغه ادارو بل خبره کوي، د امریکا حکومت بل خبره کوي، دوی سره جوړ نه دي. آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې ماسق معلومات نشته په دې برخه کې چې په افغانستان کې څومره ترهګرې ډلې فعال دي؟ تر اوسه موږ په دې هیواد کې د القاعده ډېر اورېدلی دي، د اسلامي دولت ډلې داعش چې د ډېرو حملو مسؤلیت اخیستی، د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي خبره کېږي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې وایي چې مشران اوسېږي، خو دغه شل نورې ډلې ګونګې دي، تر اوسه پورې نه د فعالیت څرک لیدل کېږي او یوازې په مطبوعاتو کې او په راپورونو کې خبره کېږي. ولې دغه موضوع تر اوسه پورې داسې ګرمه ده؟
ساغل نوری تاسی دیرو جورو او براخو مسائلو تا اشاره وکلا. مخی خاغلی جلیلی هم پا الواندو دیرو موضوعاتو را ناواتا ولا او دا مطبوعاتو للاری تاسی نیواز پا افغانستان کی حضور لاری، بلکه دا سیمی او پاکستان حالات هم جور تاری او تیری. کمو گو تاسو دا افغانستان حالات او وضعیت په تیره نیمه پیړۍ کې وڅېړو، په افغانستان کې نه د بارودو د جوړولو کومه فابریکه او کمپنی شته، نه د اتومي وسلو، نه هم داسې ټریننګ کمپونه ده. د زمونږ او ستاسې ژوند په دې هیواد کې تیر شو، دغه بهرنیان کره را نشي. دلته په افغانستان کې هیڅ منظم روزنیز کمپ موجود نه و. که روسان راغله، که خلقیان او پرچمیان او روزل، هم همه اغوی روزلی و یا در شورایی پا پانتونونو که یا که پا افغانستان که که در گلمجم او نوری ملیشی او روزلی در پیگم چوکا در خندار او در مومند خان او در نورو نورو اگر جنگی ملیشی هم همه اغوی روزلی وی در امریکانو پا حضور که پا تیرو شلو کالو که تر ټولو لوی کمپونه کاغه د هدفی وزنو، کاغه د انسانانو د وزنو او د تباهی او کاغه د بارودو او کاغه صفری او نور قطعات او کاغه ملیشی وی، کاغه د اربکیانو هغه ولسی نوم بدنامول او سیمایز ملیشی جوړ کړی، کاغه په ازارجات کې او کوز باکو او پښتانو او کنور، و دا هم د امریکایانو په امکاناتو او پیسو. او تر ټولو لوی مراکز مونږ او تاسو ګورو چې دلته نشته تر څو پورې چې نړیوال حضور ونه لري. خو په گاونډي هیواد پاکستان کې، په بل گاونډي هیواد ایران کې، دا غوی د پاوز، دا غوی د استخباراتو تر اشراف لاندې دایمي ستر مرکزونه شته چې هغه د فاطمیون او زینبیون لخکرو په نوم او نورې ورپکې ډلې روزي. او پاکستان هم ګوري چې دغه اوس چې د بایدن خبره شوې ده یا کوم اعلامیې د امریکې د ادرسه خبرېږي، په هغې کې د القاعده خبره شوې، د داعش خبره شوې، د جیش محمد خبره شوي، نه پوهېږم د سپاهي صحابه او نورو خبرې شوي. د غټولو ډلو جرړې، اساسي جرړې، مراکز، مشران، مونږ او تاسو هغه ګڼ شواهد ترلاسه شوي دي او وینو یې چې د پاکستان د جی ایچ کیو او د اسټابلیشمنت د استخباراتو، ای اس ای او د فوز تر اشراف لاندې روزل کیږي او سیمه او نړۍ کې فعالیت کوي. لوی او خصوصو ته چې د امریکایانو په خپل وړاندې کړو دا چې رښتیا ده او کډروغ دی هغه د جیشکی او تر ځنې لاندې د اسامه بن لادن وژل وو. په د طالبانو در اتاک تر یو کس د تورخم لارې راغې او مطبوعات اور باندې تبصره وکړي، هغه یو افغان و چې ویل کېده د القاعده غړی دی او هغه بیرته لاړو د پاکستان نه راغلی او بیرته پاکستان ته لاړو او طالبان ویلي چې موږ د سره نه اړیکې لرو نه پیژنو. دا اوس هم دلته چې لیدل کېږي که پټ مسایلې د بایدن خبره چې دوی تعامل لري یا دوی همکاري او دغه غواړي هغه ډلې چې دوی روزلې دي که د هغې لپاره کومه لاره پیدا کړې وي او وي دا هېڅ خبره ده. دا د امریکې او د برېټانیې پروژې وې د او تاسو د منګلباغ او د نورو د حافظ سعید خبرې اورېدې چې ټول پاکستانیانو د پاکستان د پوځ او د ملیشو غړي وه او د دایي خبري کوله.
مننه انصاري صاحب، وخت ډېر نه لرو. جلیلی صاحب، د القاعده حضور ته په پام تاسو هم په تیر نظام کې ولې چارواکی وي د ډیرو ترهګرو ډلو خبره کې ده، اوس هم همدا خبره بیا هم ګرمه ده، یعنی د طالبانو پر واک ته رسېدو سره فکر کوي چې دغه ډلې بیا هم دغو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شوي او دوی به نورې هم پیاوړي شي په افغانستان کې.
بله شکه قدرمن صاحب مخکې هم دا اشاره وکړه چې نه یوازې د څنګه چې قدرمن انصاري صاحب بلکې اشاره وکړه تاسې هم چې یو ویشت ډلې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د تېر نظام د سولې لاندې په افغانستان کې فعالیت درلود او من حیث داسې مختلفو غورځنګونو ته یې لمنه وهله چې ټول دغې ادرسونه هم ټول معدوم دي او معدوم هم و، مګر اوس هم موږ دا نه شو ویلی چې دغه ترهګرې ډلې څه شوې. آیا د افغانستان نه وتی دي یا محوه شوي دي او یا هم دا چې شتون لري مخکې مو یو مثال درکړه چې لکه هغه عسکر ورته چې د بیرو لاړي چې یو پوکي ته ضرورت لري چې بېرته ځان یا راسان کړ دا لوبه ده. دا لوبه فقط یو خاموشي، هغه یو خاموش سمندر څپه ده چې کېدای شي یو ځلې بیا هم سره
جلال صاحب یو ورستۍ پوښتنه او پم دې باندې، اوس چې طالبان مخکې چې د جګړې یو مهم لوری وو پر افغانستان واکمن شوی او ځان هم د افغانستان مشروع حکومت بولي، د دوی تر حاکمیت لاندې آیا کومه داسې ترهګره ډله به د دې وړتیا پیدا کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو نړیوالو یا ګاونډیو هیوادونو باندې د بریدونو لپاره کار واخلي؟
که چېرې د طالبانو سره صحیح چلند ونه شي قدرمند لوري صاحب، او که چېرته د طالبانو سره مثبت تعامل رامنځته نه شي او منفي تعامل رامنځته شي، بېله شکه چې دوی کولی شي نورو دنیا ته، نورو نړۍ ته، نورو هېوادونو ته د یو ترهګرې ډلې په صفت د کومک کوونکو د مرستندلو په شکل باندې کېدای شي دوی خپل غبرګون وښيي.
بله، مننه جلیلي صاحب. مننه انصاري صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ یوه دقه وخت لرو، مهرباني.
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو سره پراخی همغږی او همکاری ترتیا ده. حکومت هم باید د افغانستان د دسته چارواکي او وارداران چې ځان یادوي د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړي، د دې وطن د اصیل او اصیلزاده بچیو په لاس د دې هیواد سرنوشت ترسیم او تنظیم شي، او نړیوال هم باید هغه نړیوال چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې د سولې پایدار امن او ترقۍ پلویان دي باید د بشري ورورګلوۍ د اساسات په اساس را میدان ته شي او په دې هیواد کې نور د نیمه پیړۍ جګړو تباهۍ نه وروسته د سولې او پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې خپلې کړي ترڅو د خونړیو او ترقیاتي انقلابونو مخه ونیول شي.
مننه. کور ودان د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د امنیتي چارو پو نعمت الله جلیلی چې ازادي راډیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.